درنو اوریدونکو السلام علیکم د ورځې لاس پجې شوې د ازادي رادیو خبرونه اوري د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو او په یاد لري چې نن له دوه تر درو بجو د روغتیا خبرونه هم لرو مخې تر دې چې د موسیقي پروګرام اوري او همدارس د افغانستان او سیمې په اړه راپورونه او نور موضوعات اوري لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیمي اداروي په روسيو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د مخابراتي شرکتونو نږدې 15 سایټونه ویجاړ کړي فرانسې او عرب لیگ له ترکیه وغوښتل چې په سوریه کې عملیات ودروي او په بورکینا فاسو کې پر یو جماعت په حمله کې 15 تنه وژل شوې دي د خبرونو تفصیل د اترایا د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداروي د دولت وسلوالو مخالفانو په ورستیو کې د مخابراتي کمپنیو نه سلویر سایټونه ویجاړ کړي چې لکبله دغه کمپنیو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوخته دي د اترا ادارې تخنیکی سلاکار عطا محمد یاری پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل
نه سلویر سایټونه په د ورستیو کې د انتخاباتو نورستو د غوړو په شمول په مختلف ولایتونو کې لمن زتللې ول سي وازي د افغان ټلیکام سایټونه دي او نور شخصي شرکتونه هم همداسې لکه ام ټي ان یو بل شبکې ته څوارلس سایټونه دي غوښمن زتللې دي
شغله یاری هم در ازوی چې د مخابراتي شبکو پرستنو او سایټونو د دولت د وسلوالو مخالفانو حمله لیوی خو عامولس له مخابراتي خدماتو به برخي کوي او بل خو د دغه شبکو د خدماتو به الوروي د هرې پایې د ویجاړې دوله کبل مخابراتي شرکتونه له 40,000 تر 1,00,000 ډالرو پورې تاوان کوي په کاپیسا کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی مشر قاری ربیع الله وژل شوی دی د کاپیسا د امنیه قمندانې ویندوی عبدالشایق شورش د ازادي رادیو خبریال ته وویل چې د الاسای پولیسوالۍ کې څلور نور وسلوال هم له قاری ربیع الله سره یو ځای وژل شوی دي وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي په کندهار کې امنیتي چارواکو دوی ښځې او دوه نارینه د کوچنیانو د تښتولو په تور نیولې دي د کندهار د ملي امنیتي ادارې پرون شنبه یو اتکلن ماشوم د هغه کورنۍ ته وسپار د خبرونه لازادي رادیو اوري د فرانسې حکومت او د عربي ټولنې عرب لیگ غړي هیوادونو پر ترکیه ژغ کړی چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه ویلي چې د عملیات د اسلامي دولت په نوم مستول ډلې داعش ته زمينه برابرولی شي چې له سره فعالیت پیل کړي د فرانسې د ولسمشر دفتر وویل چې مکرون د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره دا خبرې په ټلیفون کې کړې دي د عرب لیگ مشر احمد ابوالغیت هم پر ترکیه ژغ کړی چې پوځي عملیات بند کړي او خپل عسکر له سوریه وباسي د عرب لیگ مشر پرون ویلي چې د ترکیه عملیات د یو عربي دولت پر واکمنۍ او د خاوري پر بشپړتیا یرغل دی خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې په سوریه کې به پوځي عملیات دوام لري له بلې خوا د امریکا مخکنی دفاع وزیر جیمز ماتیس چې له ولسمشر ترامپ سره د اختلاف له کبله استعفا ورکړه خبرداری ورکوي چې که ولسمشر ترامپ د سوریه له شمال ختیځ څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړي اسلامي دولت یا داعش سختریزه ډله به بیا فعال شي ماتیس ان بی سی نیوز تلویزیون ته وویل باید پر اسلامي دولت سختریزې ډلې فشار جاري وساتل شي څو بیرته سر راپورته نه کړي د ښاغلي ماتیس بشپړه مرکه نه خبرېږي په بورکینا فاسو کې پر یو جماعت د حملې د قربانیانو شمیر 15 تل ور شوې ده رویټرز خبري اژانس د بورکینا فاسو د پولیسو په قول وایي پر لمونځ کوونکو د جمعې د لمانځه په وخت ډزې شوې بې په بورکینا فاسو کې پر جماعت د حملې په اړه معلومات پرون خپاره شول د افریقا په لویدیځ کې د پروت هیواد 19 میلیونه نفوس لري په وروستیو میاشتو کې په دې هیواد کې د توکمیزو لانجو او د اسلام پالو ډلو د فعالیت پراختیا راپورونه خپرې شي د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او بیا سعودي عربستان ته ځي او ویل کیږي چې د دوه شیعه او سنی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږدې شخړې د حل کولو لپاره د منځګړتوب هڅه کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل ټاکل شوی ده چې عمران خان به نن یکشنبه تهران ته ورسیږي او بیا به له هغه ځایه سعودي عربستان ته لاړ شي د سپتمبر په 14مه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو له حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ له عمران خان څخه وغوښتل چې د دوو مسلمانو هیوادونو یعنی سعودي او ایران ترمنځ د کړکیچ تکمیدو لپاره رول ولوبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره اونۍ وویل سعودي عربستان ستراتیژیک شریک دی او ایران یو دوست ګاونډی هیواد دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون شنبه پر ټویټر د خپل شخصي وکیل رودلف جیلانی دفاع وکړه. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې رودلف جیلانی په اوکراین کې د خپلو هغو کارونو په اړه چې ویلي دي د ولسمشر ترامپ په استازیتوب یې کړي تر فدرالي تحقیقاتو لاندې دی. نیویارک ټایمز په یوه راپور کې ویلي چې په نیویارک کې فدرال څیړونکي په دې اړه تحقیق کوي چې جیلیانی له اوکراین سره په معاملو کې د لابي کولو قوانین تر پښو لاندې کړي دي او کنه. د راپورونو پر اساس په دې کې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه د داسې معلوماتو د راغونډولو هڅې هم شاملېږي چې بایدن ته تاوان رسولی او له اوکراین د امریکا د سفیر د ایستلو لار برابرولی شي. جو بایدن شایي په 2006 میلادي کال د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې له ډیموکرات ګونده د ولسمشر ترامپ په وړاندې ودرېږي.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو دا مطالب او خبرونه په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ هورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده.
د کندهار چارواکي وایي تر راتلونکو اونیو پورې به د دهلی بند ظرفیت د لوړولو چاري پیل شي. چارواکي وایي چې د دې پروژې لګښت نړیوال بانک ورکوي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به د باران اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي او هم به د کال په ټولو فصلونو کې د کښتونو لپاره کافي اوبه زیرمه شي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار د ارغنداب رود د سندیز یابزی چارواکي وایي چې د دې ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د اوبو د سترې زیرمې د هلي د ظرفیت د لوړولو تخنیکی چاري بشپړی کړي او د 12 متره په اندازه به د ارتفاع لوړولو کار جر پیل سي. د یادی ادارې مشر توريالي محبوبي ازادي رادیو ته وویل چې د دهلي بند د ارتقا په لوري دوه سره به په دې بند کې د اوبو د زیرمه کولو اندازه ل 1500 متره مقابه څخه زر متره مقابه تل ورسي.
د یو کال راهیس د دهلي بند د ارتقا مختلف سروګان تر سره سپنه نو وي د بند د ارتقا په مخه باندې الحمدلله ټول نهایس ولجه چې اوس د ډیزاین چارې د بند د 12 متره چې په اندازه باندې چې د دهلی بند وړيږي او دغه تر څنګ پرچاوي یا سپیډ چې موږ دي 1.5 متره پرچاوي وړيږي د هم نه هیڅ وی دي د تر یو بلانی دي د تخنیکي ټیم د وزارت په مقام ان شاء الله په دغه هفته کې به د ریویو یا بیا کتنه به هم نه هیڅ.
د نوموړي په خبره په دې سره به د بارانی اوبو د ضایعاتو د مخنیوي ترڅنګ د کال پوجدو کې د کښتونو لپاره کافي اوبه ترلاسه شي. محبوبی وایي د دهلی بند ظرفیت لوړونې له دې پروژې سره مهاله به د کندهار ښار ټولو نهیو ته له همدې بند څخه د چشاک د پاکو اوبو د رسونې د برېښنایي توربینونو د نصب او همداراز به د تخریب شوو کانالونو د رغونې چارې هم ترسره کیږي. نوموړي وایي د پروژې ټول لګښت 800 میلیونه ډالر کیږي چې د نړیوال بانک له لوري ورکول کیږي.
دغه دهلی پروژې ته د 10 برخه ده. اوله برخه د بند ارتفاع ده چې رقم کومه ده 12 متره بند وړيږي 1.5 متره پر چاوي. دوهمه برخه د هایدرو پاور ده یا زموږ څه سپیشل باندې د انرژي برخه ده چې درې توربینه دا 3 میگا واټ په اندازه باندې دا په کې ځانېږي. دا یو اوله برخه ده چې په هغه سره د کندهار ښار ته او د ارغنداب او شاوي کوټ ولسوالۍ ته برېښنا ورسیږي. درېمه برخه چې د ایریشن یا د کانالو عصري بیا رغونه ده تر ټولو مهمه برخه ده ځکه زموږ ډېر اوبه ضایع کیږي. څلورمه برخه چې ده د واټر سپلای یا د کندهار ښار د پنځلس نایو دپاره د څښلو د پاکو اوبو رسولو برخه ده.
د کندهار د ارغنداب د سندیزی او زی چارواکی وای چې د دې ترڅنګ تیر کال د کندهار په ولسوالیو کې هم د نه لویو چکډمونو د ارغسان د لوړی او د میانکو بندونو سرویګانې هم ترسره کړي چې درې به راتلونکي کال کې جوړ سي. په عین باغ کې د کندهار کروندګر هم د داهلی بند لوړولو ته خوشاله دي او وایي د اوبو په ډیرېدو سره به یې هم حاصلات زیات سي او هم به یې وچې برمې او څاګانې یو ځل بیا اوبه پیدا کړي. د دامان ولسوالی دوه تنو کروندګرو خان محمد او جان محمد په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا تاثیرات خو نو ډېر ښه تاثیرات ورکوي چې اصول به ډېر سي، اوبه به ډېرې سي، ځمکه به آبادې سي، اصول به زیات سي، که باغ یې که نور غنم یې که پیازانو دا شیان چې هر شی یې هغه به ښه اصول کوي، اوبه به پر ډېرې، د اوبو کمی بیا نه وي، ملک بیا آبادې چې لوړې سي ډېرېږي، برمې راپورته کېږي، برمې به لابد کوي، اوس دی برمې ستا چې کمې شوي دي، ډېرې کښته شوي دي، اوبه په کښت نه رسېږي، بیا چې دا بند فعاله سي اوبه ډېرې سي، راپورته کېږي، د برمو اوبه به را لوړې سي، وسابه سي.
خوشاله خو نو داسې خوشحاله سي، ګډه به دا رقم ته خوشحاله سي، خو د طلب یو باد کې باندې بدور ده، دا د ټولو ولس دپاره ګټه او فایده ده. بزګران خو تاثیر دا دي چې بزګران به هر څه ترلاسه کړي، ډېر اصول په اصول کې پیدا راسي، مثال اصول به ترلاسه کړي، ګټې به ترلاسه کړي، مسکینان دې ولیدلي دي.
د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې د باراني اوبو د مهار په مرسته به وتوانېږي چې د کندهار زیاتې دښتې سمې د کرنیزو موخو لپاره وکاروي او د کرنیزو محصولاتو کچه هم لوړه کړي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زمو ژغله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځنۍ چپه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه چپه اوري. زمو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم زمو مطالب لوستلی شي ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زمو د وی پانی پته ده. اوس په هم وګورو چې د کابل نننیو ورسپانو څه لیکلي. ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
ملي ارمان ورسپانې په سر مقاله کې د ولسی جرګې د یو شمېر وکیلانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د پلچرخي په سیمه کې د لانجې په اړه تبصره کړې ده. په سر مقاله کې راغلي د دوه ارګانونو ترمنځ ټکر اندېښنې لا زیاتې کړي او په داسې شرایطو کې چې حکومت یو ډول د تعلیق په حالت کې دی، دا ډېرې بدې پایلې درلودی شي. د سر مقالې د لیکوال په باور که څه هم د وکیلانو په باب د درغلیو او له بهرنیو سره د قراردادونو او د امنیتي ځواکونو په اړه د بې ګناه ملکي وژنو په تړاو په ولس کې ډېرې اندېښنې موجودې دي، خو که دغه خپل منځي جنجالونه هم ورزیات شي، ولس به له دواړو لورو بشپړ ناهیلې شي. رسمانی د سرمقالې عنوان دی د قانون جوړونکو زورواکي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي پارلمان پریکړه کړې چې د کورنیو چارو وزیر عمومي جلسې ته استجواب کړي او ظاهرا د دې پریکړې لامل دا دی چې پولیسو د ملي شورا د غړیو یو شمېر موټر درولي او ترې د اسنادو پوښتنه کړې ده. په سرمقاله کې راغلي د ولسي جرګې د غړیو قانون ماتونکي کړنې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او په وینا یې چې پولیس باید د عام وګړو په څیر د پارلمان د وکیلانو موټر هم وپلټي، دا ځکه چې څوک له قانون څخه پورته نه دی. ملي ارمان بیا خپل سرمقاله په دې کرخه پیل کړې د ولسی جرګې د غړیو شرمونکې ناسته. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د پارلمان د غړیو او لوړپوړو دولتي چارواکو له لورې د قانون ماتونې قضیې په کراتو تکرار شوې دي. د سرمقالې د لیکوال په باور د افغان امنیتي ځواکونو دغه اقدام د خلکو له هرکلي سره مخ شوی او باید قانون په ټولو یو ډول پلی شي. ماندګار ورسپانی بیا په خپل سرمقاله کې د میزان د شپږمې د ولسمشري زو ټاکنو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د نوماندانو شورا د میزان په شپږمه د رای ورکوونکو شمېر له یو میلیون ښکته ښودلی، خو اوس داسې راپورونه خپاره شوي چې پرته له بایومټریک رای هم سیستم ته داخلې شوي دي. د سرمقالې لیکوال لیکي دا ځل د فزیکي تقلب پر ځای په سایبري تقلب لاس پورې شوه چې دا به هیڅ لوري ته د منلو نه وي. او دنیا ورسپانې د رای شمیرنې په پروسې تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزي سرور حق کېدو ګڼې اندېښنې راپارولې. د سرمقالې لیکوال لیکي افغانان بیا ځلي د 2014 کال د سناریو د تکرار حوصله نه لري او د انتخاباتو خپلواک کمیسون دې د ټولو خواوو د نظرونو په پام کې نیولو سره په پوره شفافیت کار وکړي.